آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشي زه نو شباش نه لند چهارشنبه ورځ د سرطان د میاشتې 22مه د جولای د میاشتې له 14 سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 9 او په افغانستان کې د ماخام 2 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غاښنا رادیو خپل ماخامنه خبرونه پیلي. په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، سیمایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
طالبانو د پرون ورځې خبرې بابې زو غنلې چې متحده ایالات به په سوونو نور اسکر افغانستان ته نږدې ځای پځی کی. عراقي مامورین وایي نن د بغداد په شمال کې د پولیسو په پوسته باندې د موټر بم په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شول او د 11 زیات زخمی شوي دي. او د جنوبی کوریا مامورینو ویلی دی د ملک په جنوبی سیمه کې د سینګیو په کاونټي کې بعد د دفاعي سیستم پر مخللي امریکایي راکټونه ځای په ځای کی.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبرو. په کندوز کې طالبان ځپل شوی خدایش را پیدا کېدو په حال کې دی. په افغانستان کې ګڼ قومي مشرانو په وارسا کې د ولسمشر غنی کړې وینا ستایلې. د متحده ایالاتو په کانګرس کې د پرونی استماعي غونډې مشر ویلی دی د خبرو امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نه وروسته پاکستان ته په میلیاردونو امریکایي ډالر ورکړي دي، خو 15 کال وروسته بیا هم نتیجه یې لکه څنګه چې باید وای نه ده. او پرون د سه‌شنبه په ورځ د امریکا غږ آشنا رادیو سره د امریکا د سنا د مجلس غړي جان مکین مرکه ده چې د افغانستان او پاکستان په روابطو خبرې کړې دي. مرکه او رپورټونه وروسته اوري. اوس درته زیبا خادم د دې سات بشپړ خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. طالبانو د پرون ورځې خبرې بابې زه وګڼلې چې متحده ایالات به په سوونو نور اسکر افغانستان ته نږدې ځای په ځای کی، او کله چې ضرورت ورته پیښ شي نو په افغانستان کې به د خدمت لپاره وګمارل شي. د دغې یاغي ډلې اعلامیه یوه ورځ وروسته له هغه نه خپره شوه چې د متحده ایالاتو یو قومندان جان نیکلسن په افغانستان کې دا خبره څرګنده کړه چې په هغو 8400 عسکرو چې همدا اوس په افغانستان کې دي 400 نور اضافي عسکر هم په داسې توګه وساتل شي چې د ضرورت په وخت کې افغانستان ته ولېږل شي، خو هغه دا خبره ونه کړه چې دا عسکر اوس په کوم هیواد کې دي. دغه جنرال دا خبره هم وکړه چې دی له هغو صلاحیتونو او اختیاراتو نه تقریبا هر ورځ کار اخلي چې جمهور رئیس اوباما ورکړی دي. په دې کې په طالبانو باندې بریدونه شامل دي. په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قومندان پرون ویل په افغانستان کې د جمهور رئیس اوباما د 8400 امریکایي عسکرو د پاتې کېدو تر څنګ په سرګونو نور اضافي عسکر به هم د افغانستان نه بار د احتیاط لپاره موجود وي، او د اړتیا په صورت کې به سمدستي د جګړې میدان ته لیږل کېږي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په ننګرهار کې د داعش رادیو یو ځل بیا ویجاړه شوه. د ننګرهار د ولایت د والي نطاق عطا الله خوګیانی د امریکا غږ ته ویلي دي چې بارنۍ قواو نن د اچین د ولسوالۍ په څو ځایونو باندې بمباري کړې ده چې له دې عمله د داعش د راډیو دستګاه له منځه وړل شوې او په دغو بریدونو کې 26 داعش وسلوال وژل شوي دي. نوموړي ویلي دي په وژل شوو کسانو کې 14 بارنیان دي چې 3 تاجکستاني او 10 د خیبر پښتونخوا اورګزو اوسېدونکي دي. نوموړی وایي په دې بریدونو کې ولسي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. داعش تر اوسه پورې په دې حق لاس نه دی ویلي. په قندوز کې طالبان ځپل شوي خو داعش د را پیدا کېدو په حال کې دی. د قندوز والي اسدالله امرخیل په شمال کې د قاتم لاتر له قومندان جنرال لینک سره لیدنې وروسته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویلي دي چې په قندوز کې طالبان دومره ځپل شوي دي چې په 13 کلونو کې 9 ځپل شوي. د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته په 2006 کال کې طالبانو په قندوز کې خپل فعالیتونه پیل کړل، او اوس دغه ولایت په زیات شمیر کلو او بانډو کې قوي مرکزونه لري. تا طالبان د قندوز خارته نزدې پښپ کیلومتري کې سلور کیلومتري کې لری او نزدې کلو کې فعالو. خو اسد الله امرخیل ویل چې اوس طالبان په ټوله هغه سیمو کې چې دوی فعال وو زبل شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن د استډیو نه اوري. عراقی مامورین وایي نن د بغداد په شمال کې د پولیسو په پوسته باندې د موټر بم په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول او د 11 نه زیات زخمی شوي دي. همدغه مرګانې حمله پرون هم په همدغه ځای کې شوې وه. راپورټونه وایي چې ځانمرګ بمچوونکي خپل موټر چل بمونو ډکو د رشیدیه په سیمه کې چې اوسیدونکو شیعاګان دي د پولیسو په پوسته وروست. سمدستي هیڅ چا دغه حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیسته، خو هغه حمله ته ورته حمله و چې د اسلامي دولت وسلوالو په عراق کې کړی دي. په پرونی حمله کې لږ تر لږه 12 کسه هغه وخت وژل شول او 100 کسه نور زخمی شول چې یو ځانمرګ د سبو او میوه په مارکیټ کې په ځان پورې تړلی بمونه وچول. د دې حمله نه وروسته پولیسو د بغداد خوا وشه 100 تړلی لارې ټولې وتړلې. د جنوبی کوریا مامورین وایي د ملک په جنوبی سیمه کې د سین گیو په کاونټي کې به د دفاعي سیستم پر مخللي امریکایي راکټونه ځای پځی کی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت نن بیان خپور کړی دی او وایي چې د سیول د جنوب ختیځ خوانه 296 کیلومتر لري په غرنۍ سیمه کې د لوړې ارتفاع دفاعي سیستم نصبوي. د وزارت وایي چې د دې دفاعي سیستم د نصبولو لپاره د سین ګونیمي علاقې غوړه کول، د اټومي برېښنا د بټیو او د تیلو د چاڼولو د تاسیساتو د دفاع او هم د غراز د جنوبی کوریا او امریکا د ائتلاف د قواو قابلیت زیاتوي. د غیلان د واشنگتن سره د مذاکرو پروسس بشپړوي چې د شمالي کوریا د سلورم اټومي ازمیخت او د اوګدو وټن د راکټونو د ازمیختونو نو وروسته پیل شوه دی. د دفاعي سیستم د پرمختللو امریکایي راکټونو نصبولو موافقه په یونګانګ په غوسه کړی دی او غواخي کړی دی چې یو ځل دغه سیستم نصب شي نو عملی اقدام کوي. چین او روسیه هم دغه نوی سیستم مخالفت کړی دی. دواړه وایي په دغه نوی سیستم په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو لاس به حد برکیږي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک گین هی د دوشنبه په ورځ ویل دغه موافقه د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د زیاتیدونکو قابلیتونو په مقابل کې صرف د دفاع لپاره شوې ده. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن چې د پاسیفیک د سمندر د غاړې د ملکونو په سفر د روانېدو نیت لري په پام کې لري چې اول د امریکا په هوایی کې د جاپان او جنوبی کوریا د حکومتي مامورینو سره وګوري. بایدن استرالیا او نیوزیلند ته د سفر په داسې حال کې پیل کوي چې د ملګرو ملتونو د حکمیت او داوو د حل نړیوال دایمي محکمې د جنوبی چین د سمندرګي د مالکیت په باب د چین داوا غیر قانوني وبلله او د فلیپین په طرفدارۍ پریکړه وکړه. نن ډیوډ کامرون د وروستي ځل لپاره د برتانیې په پارلمان کې دغه هیواد د صدر اعظم په توګه سرګندېږي چې د هیواد چارې او واک میرمن تریسا می ته وسپاري. په دې حق راپورټ د خبرونو نه ورسته اوري. د امریکا د مشرانو په جرګه کې د ورمان د ایالت اساسي برني ساندرز چې د خپل سیال هیلری کلینټن په خلاف په تیروني کې مبارزه کوله اوس دواړو په ګډه مبارزه پیل کړه. ساندرز د هیلری کلینټن سره ملاتړ اعلان کړی دی. قاهرجن چین او خوشحاله فلیپین د رسمي مذاکرو په هیله دي او دا یو مشهور سیاسي اقدام دی چې کېدې شي د وسلوالې جګړې مخنیوي ورباندې وشي. د خبرو کولو دا تصمیم د ملګرو ملتونو د قانوني منځګړتوب د هغه پریکړې وروسته کیږي چې وايي بیجینګ د جنوبی چین په سمندرګي کې د ملکیت قانوني ادعا کولو حق نه لري. د چین د بارنې چارو وزارت ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د نړیوالو ملکیتونو د تثبیت محاکمه دا پریکړه د خندا وړ ده او وايي د جنوبی چین سمندرګي 95% ساحه د چین ملکیت ده او خپل ملکیت غنی. دا ساحه 3.5 میلیون کیلومتر مساحت لري او د کبانو، تیلو او طبیعي غازو له اړخه غنی او د سفری کشته ترولاترو لپاره مهمه لار ګڼل کیږي. د سوریې په شمالي خار حلب کې د حکومت و سوال مخالفان د یو وګدو وخت پورې د حکومتي قواو د محاصرې د لپاره ځانونه آماده کوي او کوشش کوي چې د خپل بنیادی ضرورتونو د پوره کولو لپاره دومره مواد ذخیره کړي چې د سو میاشتو لپاره ورته کافی وي. د سوریې د رژیم پاوز د مخالفانو تر کنټرول لاندې د حلب د ختیځو ناحیو محاصره سخته کړې ده او د تاګراتا غوازنې سړک هم ور مورز ور باندې قطع کړ. په حلب کې د سوریې د رژیم سره د روسي د هوایي قواو بمباردمان الوتکو او توپلرونکو هليكوپټرو ملاتړ ملګری دی او د لبنان د حزب الله د شیعاګانو وسلواله ډلې ملاتړ هم ورسره دی. د حکومت مخالف مبارزین لتیرو سورز رئیس زیار وباسي چې د حکومتي قواو محاصره ماته کی خو له سختو مشکلاتو سره مخ شي ودی او د روسي جټ الوتکوي مرکزونه بمباري کړی دی. او په حق د حکمیت او د اوو د حل د پاره د ملګرو ملتونو نړیوال دایمي محکمې د سیشن به پورس پریکړه وکړه چې د جنوبی چین د سمندرګي په ټولو طبي زیرمو ټاپوګانو باندې د چین د حکومت د ملکیت داوا غیر قانوني ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل په موقع د روان خبرونه لمړي رپورت ته په افغانستان کې غنو قومي مشانه په وارسا کې د ولسمشر غنی کړي وینا وستایلی او د پاکستان په وړاندې د هغه د ورستی دریز ننګه کړي ده. په کونړ کې غنو قومي مشانه دی ویلو یو غونډې پترس کې پر پاکستان حکومت سخت نیوکې کړي دي. پاکلې په موقع د سبي الله غازی رالیګلی رپورت ته
د وارسا په غونډه او د امریکا په کانګرس کې پر پاکستان تر کلکو نیوکو وروسته افغانستان کې په ولسی کچم د خپل گاونډي په وړاندې نیوکې لا پسې توندي شوي. ختیځ کونړ کې ګڼو قومي مشرانو د وارسا په غونډه کې د افغان ولسمشر د کړو خبرو ننګ کړي او د مرستو د راټولولو سره سره د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت وروسته درېستایلې ده. دوی د مسلمانانو په مقدس ځای حرمینو کې دی و پاکستانی لخوا شوي ځانمرګي برید ته په اشاره ویلي چې نړیوال دي د پیل کړې جګړې اصلي سوړه معلومه کړي. مولوی نجیب الله اقیار په کونړ کې د علماو د شورا مشر دی.
په دې پوه شي چې دا د اسلام جنگ نه دی، دا د دین د پیاوړتیا جنگ نه دی، دا د دین د حاکمیت جنگ نه دی، دا د شاعر د تحفظ جنگ نه دی. کوې تاسو ولیدل چې حرمین شریفین زمونږ استاد چې په دنیا کې د ټول اسلامي امت شریک ناموسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جمعات باندې داغه په قبر باندې داغه په گاوند او هغه په کور باندې خلکو حریم وکړو.
هغه په پاکستان کې د دنیا عالمانو هغه فتواوي او شوارو نه وغندل چې په افغانستان کې رواني جګړې ته د مشروعیت لپاره ورکړي دي. د غونډې ډیرو برخوالو په حکومت نیوکه کوله چې په دولتي اډانه کې داخله غکسان لارې لراولې کوم چې خوري د حکومت او کارونه مخالفو ډلو ته کوي. قومي مشر راجی شاه محمود خان
په ټول کې کله شورا جوړې درا په دې باندې आवाज جوړ دی او قرآن ته وګورئ چې دا اوسه دي کېږي مون ما چې دې نه اخلي ډوډۍ دې دې نه ده او ظالمه کومکونه دې بل کې اخره کې د ورځې دې دې شپې بل دې کې دا چې هر څوک کوي دا که سپنګیره کوي کدا حلیمې کوي او که ځوانې کوي خدای دې هلاکو ته پاک چې د افغانستان د مظلوم ملت درد دی.
په افغان دولت کې دا ډول خبرې نه ویني دي چې حکومتي امکاناتو د دولت مخالف وسلوال سمبالېږي. په دغه غونډه کې دا نیوکم کېدل چې په افغان دولت کې ولی یوازې غ کسان زندان ته کیږي چې زورواکي نه او یا په دولت کې د څوکۍ چاري نه سمبالي. د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار له حکومتي ادارې وغوښته چې قانون دي د زر او زور خاوندان هم لمرېرا ونیسي.
لکه دا مرور کې قومندان د ټولي فاسد په بم باندې فاسد یعنی بم الته انتظار شوی په غاړي کې ته ځای پځې شوی. خداغه دوسیه معلومه نشول په پولیسو پرینجرو کې گاډي بمونه فاسد داغه دوسیه معلومه نشول. حکومت پولیس کې یو معمولی حرکت هم کېږي سیره زیاده چاګي مابسته زی او د چاګي مابسته رسول کېږي.
په افغانستان کې د رواني جګړې لسیزي وګدېش وي خو لا هم پکې د پیلکړی جنگ لاسلی لوبغالي سره د حساب خبره پاتې ده. په دې وروستیو کې د حکومت سربیره نړیوالې ټولنې پاکستان د تروریزم سره په لاس لرلو تورن کړي او وايي غنی جنگي ډلې په همدغه هیواد کې روزنه اخلي. زبی الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
پا کندس که طالبان زپل شیوی خو دایش در را پیدا کدو پا حال کده. گلرحیم نیازمن پا همدی موضوع لکندس نه در رپورت را لگله ده.
د قندوز والی اسدالله مرخیل په شمال کې د قاتم لاتړ د قماندان جنرال رنګ سره له لیدنې وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په قندوز کې طالبان دومره زپل شوي چې په تیر واتو کالو کې نو زپل شوي. د قندوز والی په دغه ولایت کې د شمال د قاتم لاټړل قماندان سره د خبرو پاړه د سی ویل
مونږه دایمن وخت د بازي خارجي دوستانو سره په انکشافي بخښنو کې په امنیتی مسایلو کې مشورې او جلسې لرو او هغه خلکې غواړي چې خلاصات دلته چون امنیت تامین شوی ده په هغه سی بازو پروژو کې چې دوی لدوی نه نیمګړي پاتې وي په غوی باندې خپل کارونه شروع کی او په دې حق له موږ سره بازي مصلحتونه شریک کړي وو چې هم نوی پروژې په کار واچوي انکشافي او هم هغه زړې پروژې چې نیمګړي پاتې دي په غوی باندې خپل کارونه پیل کړي.
طالبان د قندوز ښار ته نږدې په 6 کیلومتره 4 کیلومتره تر دې لري او نږدې په کلو کې فعال وو، خو اسدالله عمرخیل وویل چې اوس طالبان په ټولو هغو سیمو کې چې دوی پکې فعال وو 3 کیلومتره شاته تنبول شوي دي. هغه پر خبریالانو غږ وکړ چې د حاضر د هغې سیمې ته له خبریالانو سره لاړ شي چې چیرته دوی غواړي، او خپل همدا خبرې د طالبانو د شاته تګ او د هغوی د ضعیفوالي دلیل وګاڼه. د قندوز ولی اسدالله عمرخیل زیاته کړه
دښمن په حالت د زوف کې ده، د مخامخ جګړې توانمندي نه لري، نو په دې اساس باندې کوشش کوي چې هم انتحاري برنامه مخکې کی او هم د چاودیدونکو توکو کشدارونه په بعضي مناطقو کې دوی احداث کی. د دې لپاره موږ خاص تدابیر نیولې دي او د دوی کوم ځایونه کې چې دوی غواړي چې دغه سي عملیاتونه انجام کړي هغه مراقبت لاندې دي. ان شاء الله دوی بیا هم نسی کولای شي هغه اهداف چې دوی ځان ته تعینوي په غوي باندې برلاسي شي.
د دغه مطبوعاتي کانفرنس په پای کې یو لوړ پوړی امنیتي مسول مطبوعاتو ته وویل چې د قندوز په اقتاش دشتیرچی امام صاحب او چاردره کې د داعش په نامه یو شمېر کسانو ظهور کړي، خو لا یې هم په ښکاره اعلان نه دی کړی. د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وروسته له هغې خبریالانو ته په قندوز کې د داعش د پیدا کېدو په اړه خبرې وکړې چې یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي ورته د خبرو پر وخت د کاغذ پر مخ څه ولیکل. ایوبی وویل چې دوی اوریدلی دي چې په ځینو سیمو کې داعش پیدا شوی دی.
متر اوازه ها بود، اطلاعات دقیق فعلا موجود نیست. ما از طریق زبان زد مردم میشنویم که داعش هم فعالیت ها خود در ولسوالی چادره و دشترچی
بود. دست اوازه وی چه داعش په قندوز که پیدا شوه دقیق معلومات نشته، خود خلکو له خولې مو اوریدلی چې د داعش جنگیاله او په چادره امام صاحب او دشترچی کې فعالیت پیل کړی دی. د قندوز والی اسدالله عمرخیل بیا وایي چې هر څوک چې له افغان حکومت سره دښمنی کوي که داعش وي او که بل څوک چې د دوی په مخ کې ودرېږي دوی به یې له منځه یوسي.
مسلې داعش کې ایتور یک امر مشخص معنی داریم، ای اوازې دښمن است که بعضی وخت به یک عنوان ضعیف می شوي.
د داعش مشخص ارقام نه لرو، د دښمن اوازې دی په یو نوم چې ضعیف شي په بل نامه باندې غواړي ځان وخی چې نوی قوه مندلې ده. من خپل دښمن پیژندل دي، هغه چې هر څوک دی زمونږ دښمن دی. د قندوز پر خار له بریدون وروسته طالبانو دو ځل د لوی لارې مسافر برم تکړل، خو چارواکي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو تر 40 زیات مهم قماندانان د بی پیلوټه تیارو په بریدونو کې وجل شوي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د متحده ایالاتو په کانګرس کې د پرونی استماعي غونډې مشر مت سالمن د خبرو په پیل کې وویل امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 مینه وروسته پاکستان ته په میلیاردونو امریکایي ډالر ورکړي دي، خو 15 کال وروسته اوس هم د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارې د تروریستي ادارو سره اړیکې لري او په دې سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره ډېر لږ اقدامات شوي دي. د دې غونډې نور جزئیات به په رپورت کې واورو.
د متحده ایالاتو په کانګرس کې د استازو د مجلس غړي مت سالمن د غونډې ګډونوالو ته وویل چې امریکا باید د هیواد په هدفونو، توقعاتو او پاکستان ته د مرستې په ورکولو له سره غور وکړي.
United States tolerates Pakistan because it claims to be
Pakistan ادا کوي چې د درهګرۍ په وړاندې جګړه کې زموږ ملګری هیواد دی، خو تاریخ خوده لري چې پاکستان زموږ څخه مالی مرستې او وسلې ترلاسه کړي او بیا په دغه پیسو په سیمه کې زموږ ډیپلوماټیکي هڅې ناکاموي. پاکستان ادا کوي چې د درهګرۍ خلاف جنگ کوي، خو ډیر کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان د جنو ترهګرو ډلو په خلاف جنگ نه کوي او په خاصه توګه د هغو ډلو په ضد چې دوی ورڅخه په هند او افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کار اخلي.
ښاغلی سالمن د پاکستان پر رول باندې د انتقاد په وخت دا هم وویل چې پاکستان د اسامه بن لادن په قضیه کې د امریکا ملګرتیا نه وکړي او تر اوسه پورې ډاکټر شکیل افریدی په بند کې ساتلی دی. دغې غونډې ته یو بل ویناوال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې غړي ښاغلی شرمن وویل هغه څوک چې غواړي پاکستان ته د مالی مرستې جاري وساتي باید قانع کوونکی دلیل ولري.
General Musharraf spoke on television in February about how Pakistan supported
De Pakistan pakhwani walasmashar General Musharraf pakhpala yow maraka ki wili di che Pakistan ba de haga dalo mulatar ta dawam warkawi che pa hind ke jangigi prata le de che mug de de pukhtane jawab warklu che aya Pakistan de America dost e ka dukhman no pakar da che mug haga mulk ta mali mraste war nakru.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد چې د غونډې ته د پاکستان په ضد د شاهد په توګه بلل شوی وو د خپل وینا په سر کې وویل چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه وروسته پاکستان په پیل کې د طالبانو په خلاف د امریکا سره مرسته کړې ده او د القاعده ځینې مهم کسان هم نیولې دي. خو کله چې د افغانستان په اکله د پاکستان پر رول خبره وشي نو دغه په وینا پاکستان د تروریزم مرسته کوونکی هیواد دی. خلیلزاد له امریکا نه وغوښتل چې د پاکستان په خلاف د اقدامات وکړي.
کله چې یو څوک غواړي بل کس د ناجایزه عمل نه منع کړي نو ورته سزا ورکوي یا داسې څه کوي چې هغه ته ستونزې پیدا کړي. په کار ده چې موږ پاکستان ته دا ووایو چې تاسو چې څه کوئ د هغې نه لاس واخلئ او که نه مرستې به بندې شي.
په دې غونډه کې نورو ګډونوالو بل روګیو او تریسا بیکن هم د پاکستان په منفي رول خپل نظرونه څرګند کړ. خو پاکستان تل دا ادعاوې ردوي او وایي چې په خپله د ترهګرۍ قرباني دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په مخکینی رپورت کې هم واوریدل، پرون د سیشن به پورز امریکا په کانګرس کې یو استمایا غونډه جوړه شوې وه چې پکې د پاکستان او افغانستان پر روابطو خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان په اړیکو او پر پاکستان د امریکا لخوا د فشار په څرنګوالي د امریکا غاک آشنا تلویزیون همکارې نجیبې خلیل د امریکا د سنا د مجلس د جمهوري غوښتونکي غړي جان مکین سره مرکه کړې چې پښتو تاسته امدا شیبه وړاندې کوو.
ستاسو سفر پاکستان ته په داسې وخت کې وسو چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ روابط خړپړ سوي دي چې د امریکا متحده ایالات ادعا کوي چې پاکستان تمایل نه لري چې افراطیان له منځه یوسي. تاسو شمالي وزیرستان ته په خپل سفر کې په دې متعقد سوي یاست چې پاکستان د افراطیانو په له منځه وړلو کې کوشش کوي.
I think it's very obvious that the Haqqani network is still operating and operating with
څرګنده ده چې د حقانی شبکه اوس هم په اغیزمنه توګه فعالیت لري او د افغانستان لپاره زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. په دویم چې په وزیرستان کې ډېرې بریاوې درلودلې، 6000 پاکستانی سرتیری ووژل شلو او 15000 نورې ټپیان شلو. زما په فکر دلته ډېر ستر ګامونه پورته شوي دي. د حقانی شبکې او ISI ترمنځ اړیکې اوس هم شته دي. زما په خیال د پاکستان په نظامی مشرتابه کې د پرمختګ لپاره ځای شته دی. دا چې په رښتیا دا کار کوي که نه په راتلونکي کې به په ډاګه شي. اما د افغانستان په ګټه ده چې د پاکستان سره ښې اړیکې ولري، خاصتا د امریکا په ګټه ده، ځکه موږ ټول پوهیږو چې پاکستان اتمي وسلې لري. که چیرې د غیر مسؤولو کسانو لاسته ولیږي نو ټوله سیمه بې ثباته کولی شي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز منلې ده چې د طالبانو مشران په دغه هیواد کې ژوند کوي. لکه څنګه چې خبر یاست، تر ټولو نه په تازه ځانمرګه حمله کې په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ سوي 10 تنه پولیسان ووژل شول. زموږ یو لیدونکي او اوریدونکي دا پوښتنه وکړه چې ولې متحده ایالات د سرتاج عزیز د اعتراف سره سره د پاکستان د اعمالو په خلاف جدي اقدام نه کوي چې د سولې په برخه کې د افغانستان سره همکاري وکړي.
پاکستان
نه پوهیږم چې څه ډول شدید عمل له موږ نه غواړي چې سرته ورسو. پاکستان یو مستقل هیواد دی، هغه پیسې مو ور باندې کمې کړې دي چې اقتصادي چارې ور باندې تمویلوي. که کانګرس پریکړه وکړي نو وایي چې جمهور رئیس باید تصدیق کړي چې د حقانی شبکې په خلاف ګامونه اخیستل شوي دي. دا اقدام مو کړی دی. د اف 14 دوله الوتکو د تمویل پیسې د ځنډ په حالت کې دي. دا خبره باید له یاده ونه باسو چې پاکستان اتومي وسلې لري چې که دغه وسلې غیر مسؤولو کسانو لاس ته ورشي نو د ټولې نړۍ لپاره مشکل پیدا کوي. زه په دې باور یم چې پاکستانیانو په هغو ساحو کې چې موږ یې له هغوی نه غواړو پرمختګونه کړي دي. دوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي محبوبیت احساسوي چې منځوي شوي دي. د اقتصادي امرستو بندیدل او د اف 14 دوله الوتکو د اخیستلو لپاره د پیسو نه ورکول هغه اقدامات دي چې موږ
داسې اوازې دي چې پاکستان د منځوي کېدو په حال کې دي او نړۍ په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات منځوي کړي دي. که دا حقیقت ولري نو ولې که دا رنګ اوازې نه وي نو څرنګه به افغانستان قانع کړی سي؟
I think that I don't know if the word is isolated.
نه پوهیږم هغه پاکستان نیولې د هغې ته انزوا ویل کېږي یا نه، مګر په دې ډاډه یم چې پاکستانیان د اف 14 دوله الوتکو د تمویل لپاره د پیسو لاسته د نه راوړلو، د اقتصادي مرستو کومول او په نړۍ کې د نریندرا مودي یو مشر په حیث راوتلي احساس کړي دي. مګر دا د امریکا د متحده ایالاتو په ګټه نه ده چې پاکستان د یو دشمن په حیث وشمیري. چین په پاکستان کې مهم نقش لوبوي. احتمال لري چې بیجنګ $30 میلیارد د پاکستان سره ژمنه کړې ده چې په انکشافي پروژو باندې ولګوي. دا چې واقعیت لري یا نه نه پوهیږم. فکر نه کوم چې پاکستان دې په بشپړ ډول منځوي شوی وي. زمونږ وظیفه باید د افراطي ډلو له منځه وړل یا د افراطي ډلو په خاصه توګه د حقانی شبکې له منځه وړلو لپاره کوشش وکړو. همدارنګه د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتونو لپاره باید یو شریک ولرو.
زلمی خلیلزاد د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس په استماعیه غونډه کې وویل که د امریکا حکومت غواړي چې په درسته نړۍ کې افراطیت ته ماته ورکړي، د ریښو د له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي. ستاسې په نظر آیا امریکا د متحده ایالاتو په کانګرس کې د پاکستان ضد احساسات مخ په زیاتېدو دي؟
I think we all know that the Haqqani network and other terrorist organizations have been operating.
موږ ټول پوهیږو چې د حقانی شبکې او نورې افراطي ډلې په پاکستان کې فعالیت کوي. همدارنګه موږ باید په دې پوه شو چې پاکستان شپږ زره عسکر له لاسه ورکړي دي. وزیرستان یې له افراطیانو نه پاک کړی دی او د افغانستان او د نورو سره خبرې غواړي. څه چې زه وایم هغه دا دی چې ورته وویل شي چې موږ له هغوی نه څه غواړو او که موږ هغه هدف ته ورسیږو نو په هغه صورت کې ورسره خبرې کولی شو. تاسې نشئ کولی چې منځوي کړئ که غربي ملکونه ورنه بیگانه شي او د چین په شان نور ملکونه ورسره مرسته کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تل د ډیورنډ خط یو جنجالي موضوع ده. د پاکستان د مطبوعاتو په قول چې په خپل آخر سفر کې د پاکستان له موقف څخه د ډیورنډ خط په رسمیت پیژندلو کې ملاتړ کړی دی، آیا تاسې دا تاییدوئ؟
I believe that it's a long standing issue of many years and probably should be submitted to
زه باور لرم چې دا د دوه وادونو ترمن دی وي وګدي مودې مسله ده چې کلونو نه را پدې خو جریان لري. زما باور ده چې د دوه وادونو ترمن د خبرو او بین المللي حکومت ته فراجه کول سره حل شي. که زه غواړم دا خبره وکړم چې افغانستان له جان مکن نه کړی د دوست علاقه مندی لرله. جان مکین د ازادۍ لپاره جنگیدلې ده. زه په دې تازه وخت کې افغانستان نه راستون شوم. د جولای 4 مې د افغان دوستانو او د هغو امریکایي عسکرو سره تیر کړ چې هلته خدمت کوي. زه پوهیږم چې د افغانستان، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتو په ګټه دي هغه د حقانی شبکې په خلاف د پاکستان اقدام دی، مګر همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د متقابل خبر پورې اړه لري چې د افراطي ډلو د شبکو پورې مربوط مشکل حل کړي چې په پاکستان کې مرکزونه مسؤول دي. ډېر دلیلونه شته چې پاکستان او افغانستان باید یو ګډ ټکی پیدا کړي، ګډ موضوعات پیدا کړي چې د یو بل سره همکاري وکړي. هوکې په تیر وخت کې پریکړې شوي دي، هدفونه موجود وو مګر ناکام شوي دي، مګر دا په دې معنی نه ده چې کوششونو ته ادامه ورنه کړو.
د افغانستان په باره کې د ډونالډ ټرمپ خارجي سیاست او د داعش په خلاف جنگ کې د امریکا ماموریت څنګه ارزیابي کوي؟
I don't know what it is.
نه پوهیږم چې څه ده. زه هیڅ نه پوهیږم.
قدر من اوریدم کو پاکستان په انزوا کې ده او کنه پاکستان دوست ده که دښمن ام دې پښتنه ته د جواب لپاره پرون د امریکا په کانګرس کې وي استمایه غونډه جوړه شوې وه. آیا اوسنی فشارونه به د افغانستان او ترهګرۍ په ضد مبارزې کې د پاکستان پالیسي بدله کړي کنه؟ د خبرو اترو گفتو شنو د خپرونې د بحث موضوع همدا ده. د پښتو نیم ساعته خبري خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر راتلونکي الله.